د ځوانانو خبرونه درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر ځوانان شکایت کوي وایي چې کورنۍ د کوژدې پر وخت د دوی خوښي او انتخاب ته ارزښت نه ورکوي. په خپل زړه یې چې څوک خوښ وي کوژدې ورسره کوي.
جنجال دی په زور در باندې منی. دلته زموږ په اړیکو کې هغه تعامل نشته. کورنۍ په کې افراد کوي او دوی نه غواړي سره جوړ راسي او یوې ډېرې ښې مثبتې نتیجې ته ورسیږي.
ولی یو شمیر کورنۍ د ځوانانو د ټول عمر فیصله چې د ګډ ژوند جوړول دي یوازې په خپل خواخه داسې کوي چې خپل ځوان ان خبر هم نه وي.
د ځوانانو په حقوق نه پیږي، د نکاح کولو یا د غوښتنې یو بل سره واده کولو په حقوق نه پیږي. نو دا یو بې ځای ننګ بولي یا غیرت بولي چې ولې زما خور په خپل خواخه باندې یو څوک انتخاب کوي واده ورسره وکړي.
نن ام د موضوع چروم ملتیا مو وکړی. قدر من اخترونکو دا موضوع روخانه ده چې کوژده او واده کول د ټول عمر خبره ده. د همدې لپاره خو د اسلام دین هم ټینګار کړی چې د نکاح لپاره د هلک او جلی رضایت شرط دی. خو له بده مرغه ځینې کورنۍ چې کله د خپلو اولادونو ودونه کوي پرته له دې چې هغوی خبر کړي په خپله خوښه کوژده ورته کوي. د کابل اوسیدونکي زهره جنت په دې اکله وایي
دا ډېرې وجدي موضوع دا ډېرې زیاتې ستونزې او ډېرې د سیدتناکې پیښې او قصې په دې موضوع کې تیرې شوې دي. په کونړ ولایت کې یو انجلۍ او یو هلک چې یو بلې خوښېدل، البته غوښتل چې د انجلۍ سره نکاح وکړي، خو کله چې د دوی کورنۍ او خویندې ورونه او د کلي خلک خبرېږي دا ډېر غټ عیب ګڼي او داسې ګڼي چې دا خو ډېره غټه بدنامي ده. ولې یو هلک په خپله خوښه یو جنۍ انتخاب کړي، یو انجلۍ ولې په خپله خوښه یو هلک انتخاب کړي؟ د ډېرو خبرو وهلو ټکولو وروسته انجلۍ په قتل رسول کېږي. او دا خپل یو واقعي قصه چې زمونږ په خپلوانو کې تیره شوې وه ډېره درداوره وه. فقط په همدې اساس باندې چې په خپل زړه یا په خپل انتخاب باندې ولې واده وکړي، په دې اساس باندې انجلۍ قتل کېږي او وژل کېږي، چې دا ماته ډېره درداوره وه. دې باندې ما یوه کوچنۍ قصه ولیکله. همداسې نورې ځینې پېښې یا ځینې قصې تیرې شوې دي چې دا یو ډول ننګ ګڼي یا یو ډول پیغورې ګڼي چې ولې یوه لور غوښتنه وکړي چې زما دغه شخص غواړم اسلامي نکاح ورسره وکړم یا زما خوښېږي. او سره چې د انجونو چې دا خو ډېر زیات مشکل دی، انجلۍ خو بیخي زړه نشي کولی چې د زړه خبره وکړي یا وړاندې کړي. سره له دې هلکان ته هم ستونزمنه او سخته ده، ځکه که هغو هم دا خبره وکړي دا زما خوښېږي یا زه غواړم د انجلۍ سره اسلامي نکاح وکړم، نو په دې کې ورته ډېر خنډونه او ډېر مشکلات، هغه د خپلې کورنۍ لخوا، خپلې خویندو ورونو پلار مور لخوا، بیا د ټولنې لخوا. او زیاتره داسې قصې یا داسې داستانونه تیر شوي دي چې په دې کې قتل کړي دي، هم انجلۍ هم هلک، دا هغو ژوند دی ورناغستې دی.
که څه هم تاسو خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې بې ځایه دودونه دا کارونه کوي، اصلي علت څه کې درې سي دمګه تاسو په ټولنه کې؟
که اصلي علت ته پام وکړو، به هم دلته بې سوادي دا، ناپوهي دا، جهل دا، تیاره دا. که موږ هغه پخواني د اسلام نه مخکې وخت چې هغه خلکو بل ناپوهۍ څخه دې څخه چې ناخبرو، نو انجونې به ژوندۍ ښخولې او وژلې به، ځکه چې هغه خلک ناپوهه او نه پوهېدل. کله چې هغو ته پوهه راغله نو هغو توبه وکړه او د دې عمل څخه لاس واغوستو. نو دغه خلک چې بې ننګه غیرت بولي یا زړورتیا ګوري یا میړانه بولي چې خپل خور خپل لور ووژني، په دې باندې چې ولې یو هلک دې خوښېږي، ولې د هغې ته خوښي، ولې غواړي اسلامي نکاح وکړي، نو دا جهل دی، بې سوادي ده، ناپوهي ده. که د یو انسان ذهن ورسېږي، هغه علم ولري، په قرآن کریم کې تفسیر باندې پوه شي، دیني علم وکړي، دنیاوي علم وکړي، نو هغه په دې باندې پوهېږي چې هر انسان خپل خپل حق لري کغنجلې د کهلک دی خدا چې دو ناپوه دی جهل کې دی تیار کې نه خپل استکړې نه دی کړی خپل په پوه نه پیږي اصلا د خوځو په حقوق نه پیږي د هلکان په حقوق نه پیږي د ځوانانو په حقوق نه پیږي د نکاح کولو یا د غختنې یو بل سره واده کولو په حقوق نه پیږي نو دا یو بې ځای ننګ بولي یا غیرت بولي چې ولې زما خور په خپل خوښه باندې یو څوک انتخاب کې واده ورسره وکړي یا ولې زما ورور دې په خپل خوښه یو انجلۍ انتخاب کې یا ولې زما زوی دې او خصوصا زمونږ په ټولنه کې افغانستان کې چې بې سوادي ډېره ده ناپوهي ډېره ده جهل د تیاره ده ورځ په ورځ باندې نورم ناپوهي ډېرېږي نو دا ټول د همدې لامل دی ځکه د یو انسان ذهن ورسېږي هغه هېڅکله د بل انسان حق د هغې څخه نه اخلي ځکه کله چې الله تعالی حق ورکړی چې یو ځوان دې په خپله خوښه نکاح وکړي یو پیغل دې په خپله خوښه باندې نکاح وکړي نو ولې بل انسان د هغې حق ورنه واخلي که هغه مور ده که پلار ده که خور ده که ورور ده ولې د هغې حق ورنه واخلي خو دا ټول ټکی مرکزي چې دا دا بې سوادي ده ناپوهي ده جهل دی او تیاري دي
افغان ځوان بلال هم ورته نظر لري هغه وایي چې اواز کوژده نه بلکې د ژوند ټولې مهمې پریکړې د کورنۍ مشران کوي حال دا چې ځوان هم د دې حق لري چې خپل ژوند جوړ کړي
په افغانستان کې دا رواج دي چې هر څه د مور او پلار په خوخه یي انتخاب ورکړل سي نو دا بیا یو شرم پیغور په شکل ورته ټولو مریادیږي نو دغه حق خدای تعالی هر ځوان ته هر انسان ته که هغه لکه که هغه جلی دا حق خدای پاک ورکړی دی نو مور او پلار هم اولادونو که هغه لکه که جلی د انتخاب ته یا د حق ته باید پاملرنه وکړي دا د دوی حق دا حق باید ورکړل سي دا د حق نه باید هیڅوک محروم نشي که هغه لکه که جلی
کچیر د سینې کیږي په خپل زړه باندې ورته کوزده یو نظر تای ارزښت نه ورکول کیږي دا بیا کومې بدې پایلې لري
کله کان ته ارزښت ورنکل سي نو هغه به ټول عمر لکه دی خپل راتلونکي ژوند دغه کومه شریکه چي ده د دې سره به ټول عمر خوشاله نه وي نو دې په خاطر کېدی سي چې هغه کوم بل انتخاب ځان ته ولري نو دوی داسې یو جوړه ده چې ټول عمر به ناراحت یو بل نه به راضي نه وسی یو د بل احترام بنه کوي یو د بل حقوق بنه پرځای کوي نو دا مشکلات خامخا دغه جوړه کې پیدا کیږي او کچیر ته خپل راضي سره هغه په شرعي اصول سره برابرې حتی په دې مسایلو کې شریعت د دې اجازه ورکړي چې کله الک جلی سره واړی واده وکي نو دوی سره باید کینی سره وویني رسول الله ورکتا یو ځان راغی ورنه پښتنه وکړه چې اتری وهلی ول ډیر خوشبوي بوی ته نن ته ورنه پښتنه وکړه چې څه خبره ده هغه ورته ویل چې واده مې کړی وای تا هغه لیدلی نو هغه ورته ویل چې هو بالکل مې لیدلی بس رسول الله مبارک چپ شو یعنی د سره رضایت او خود بل حدیث کې راځي همداسې چې یو ځوان راځي همداسې خوشبوی بوی ترې نه ځي نو پاک سوتره منظم و دنه رسول الله مبارک پښتنه وکړه چې څه خبره ده دومره خوشاله وای کوژدان سومه وای آیا تا هغه لیدلی وای نه نو رسول الله مبارک ورته ویل وای تا هغه وګوره نو په دغه مسایلو کې باید مور او پلار یا ټوله کورنۍ خپل خپلوان په دې کې باید مستقل کالک وی کجلی وی دی ته باید د انتخاب حق ورکړي
bale څه فکر کوي ولی کورنۍ خپل اولادونو ته د انتخاب حق نه ورکي او خپل زړه پریکړه ورته کوي
متاسفانه چې ناپوهي په افغانستان کې کوم بالکل اوج ته رسیدلې ده کومور پلار وی کوم مثلا ترونه یی کده یا نیکي زمونږ په ټولنه کې خوده رسم او رواج ده چې همیشه مشرانو ته د دغه مسایلو انتخاب ورکول کیږي علم یا پوها یا د خپل د مسایلو څخه دوی پوره آگاهی نه لري نو دوی د هغه څه چې مثلا دوی ورته په مسله پښتو وای د ناور رواجونه دي مثلا د ډیر رواجونه سچ قرباني ځوانان او انجونی دغه انتخابونه چې مور او پلار کې یا مشرانه کوي د دوی د ژوند د تریخوالي سبب ګرځي نو دلته باید دوی ډیر دقیق اوسي او د دې اومده مشکل زما په نظر نه پوهیده
نو څه وای لري دا ډول کورنۍ ته
نو زمونږه هیله او امید له مشرانو څخه دا ده چې د نکاح کولو په موضوعګانو کې کاغذ دی الکوي کړي انجلۍ وي پوره حق باید خپل اولاد ته ورکړي تر څو چې الله هم ترې خوشاله وي او رسول هم ترې خوشاله وي او د خپل اولادونه هم ترې خوشاله وي که دغه اولادونه یې خوشاله ژوند ولري تابان دی سره مور پلار خوشالای او کچیر ته دوی ته حق ور نکړل سی نو دغه مشکلات چې د دوی په روز مره ژوند کې راځي دغه ټول مشکلات دی هم دی لوجه راځي چې دوی په خپل خوخه دا انتخاب نه دا کړای نو تر یو حد پورې کدا موضوع وز غمی چې یو کال یا دو کال یا درې کال بل اخر نور تنګیږي دغه د مور پلار له انتخاب نه تر یو وخت کې دی چې د خپل مور پلار د احترام او د عزت لپاره دغه موضوع دواړه طرفه تحمل کی خو په دې مزمت نیم چې دغه تحمل د دوی اخر اوج ته رسیږي نو دوی بیا په خپل ژوند کې خوشاله نه وي نو مور پلار ته دا ضرور دی چې د انتخاب حق په نکاح کې باید خپل اولادونه ته ورکړي.
بله، د سی عملی مثال لري په خپلوانو کې په کلی کې چې دغه رقم ناخواه واده و او بیا چې رقم ژوند و کوم سره ته ویلای سي
تر اویا او اتیا فیصد پورې ټولې نکاحګانې چې دي دغه د مور او پلار په خوښه وي. په هیواد کې خدا مشهور ده، بل خصوص په ولایتونو کې، په ولایتونو کې خدا مشهوره خبره ده چې ټول نکاحګانو انتخاب مور او پلار کوي او بیا ځامن مجبورن مکلف، یعنی په دې دا ځان خپل عزت او آبرو ګڼي چې دغه انتخاب تر اخره پورې وزغمي د مور او پلار، په ځان سختي تکلیفونه تیروي، خو دې موضوع ته هیڅ ارزښت نه ورکوي. پښتو ده د مور او پلار د انتخاب په نتیجه کې د طلاق موضوع هم منځ سره تلای سي. که چیرته دوی ژوند تریخ وي نو مور او پلار ورته انتخاب کړی وي نو د دوی ژوند تریخ وي نو دوی حتی طلاق ته خبره تلای سي. نو په کار ده چې له دغه مسایلو نه دوی دا د جبر یا د زور یا په خپل په خوښه باندې نکاح نه کول، له دې مسایلو نه مور او پلار باید لاس واخلي، اولادونو ته خپل د حق ورکړي.
په کابل کې د قمر بنسټ د رسنیو مسول او د خبرونو پریزنټر عبدالله ریحان وایي چې د کوژدې پر وخت هم د کورنۍ او هم د ځوانانو ګډ رضایت په ژوند کې د کامیابۍ لومړنی ګام دی. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګاډۍ سره اورو.
په خپل ژوند کې انتخاب د ګډ ملګري د ټاکلو باید ولرو. دا الحمدلله زموږ استادو د اسلام په مبارک دین کې هم خپل ځانګړی ځای لري، حدیث موجود دی او دلته حق ورکول کیږي هم هلک ته هم نجلۍ ته چې دوی د خوښې انتخاب وکړي. البته ځینې اصول، قواعد او شرایط خپل منځ کې لري. استادو د پوښتنې په تړاو باید داسې ووایم چې هو، له بده مرغه چې موږ په افغاني ټولنه کې د دې موضوع ډېرې بدې پېښې لرو، زموږ خپل سترګو لیدل حال هم همداسې یو څه دی. ډېری ځوانان دي، ډېری ورونه دي، ډېری خویندې دي چې دوی نه د دوی حق اخیستل کیږي، دوی ته دا اجازه نه ورکول کیږي تر څو دوی وکولای سي په خپل ژوند کې یو ښه انتخاب وکړي یا د خپل په خوښه باندې یو انتخاب وکړي. حتی زه خپله شخصي کله چې زما د ګډ ژوند پرېکړه کېدله، حتی زه بیخي خبر نه وم، زما په هکله زما کورنۍ تصمیم نیولی و. لیکن یو خبره باید وکړم چې زه خپله کورنۍ چې کوم انتخاب زما لپاره کړی زه فعلاً راضي یم، لیکن داسې ډیر ځوانان شته دغه انتخابونو نه ناراضه دي. په ټوله کې بده مسله بیا دا ده چې ډیری ځوانان هیڅ خبر نه وي، په خپل خوښه مور پلار تللي، په خپل خوښه انتخاب کړي، په خپل خوښه ورته یو څوک کړي، بیا له هغې وروسته ورته زنګ وایي چې روجانه تا ته هم کوزده وکړله، هغه خوراکۍ خبر هم نه وي زما ته چیرته کوزده کړي که نه. نو دا ډېرې بدې اغیزې درلودلی سي. دغسې قضیې زموږ په ټولنه کې ډېرې زیاتې دي او همدغه اوس هم په همدغه یوویشتمه صدۍ کې په 2024 کال کې هم موږ دغه ډول بدې پېښې لرو.
راځو بدو پایلو ته، چې دا بیا کومې بدې پایلې له ځان سره درلودلی سي؟
بالکل، ګورئ، دغه د ګډ ژوند اړیکه چې ده، دا نه د یوې ورځې مسله ده، نه د دوو ورځو مسله ده، دا د انسان د ژوند د ټول عمر قضیه او مسله ده چې خلک پکې خپل ژوند تیری. او د ګډ ژوند یا د خپل ملګری یا ملګری کوم دوی راتلونکي ګډ ژوند لري، د دوی د یو بل شتون دی یو بل لپاره دوی سره یو ښه اړیکه، دا نو یو ډیر اساسي رول لري د انسان په ژوند کې د یو بل پر وړاندې. یعنی زه فکر کوم په انسانانو کې ګوره د مور اړیکه څومره نږدې ده، اولاد ته د پلار اړیکه څومره نږدې ده. زما په اند له دغو دواړو هم د ګډ ژوند ملګري اړیکه ډیره نږدې ده. یعنی ځینې اړیکې او ځینې مسایل او ځینې خبرې چې دوی دواړو ترمنځ لري، حتی څوک د خپل مور پلار سره نه لري، په دا مډرن نړۍ کې موږ ور څوک نه لري. نړۍ کې بیا دغه د دوی دغه د اړیکو جلاواله یو څه اسانه ده، لیکن زموږ ټولنې کې هغه هم سخت دی. که ښه که بدې که خرابې، ته به ورسره د خپل عمر تیروې. نو بدې پایلې دا دي چې په ګډ ژوند کې به د دوی ترمنځ تعاملات دوی ترمنځ هغه روحي اړیکه دوی ترمنځ چې هغه کوم سکون دی هغه بل ماینځ زی دوی ترمنځ بد چلندونه راځي اخلاقی مشکلات راځي دیو بل پر وړاندې بستونز ایجادې دیو بل پر وړاندې پکورنی کې ستونز ایجادې داخلي مداخلات په نور اړیکو کې راځي دغه رقم یو بد اړیکه چې بیا ورسته تر جوړیږي په دې سره دوه کورنۍ اخته کیږي په دې سره قومونه اخته کیږي په دې سره نسبونه په جنجالونو اخته شوی دی دا تجربه موږ لرو جنگونه رامنځته شوی دی وژنې پکې شوی دی قتلونه پکې شوی دی یعنی ډېرې نورې بدې پایلې زیږولې دي ځکه چې وروسته بیا دوی په ژوند کې مشکلات راځي کنه دوی غاړي کې همغه رقم نه برقراره کیږي لکه څنګه چې باید وي موږ او تاسو د یو انسان په توګه دغه سیو فکر وکړو سوچ وکړو چې کله زموږ د خپلې میرمنې سره اړیکه ښه نه وي نو موږ به څه ژوند ولرو دا د دې د دې تر څنګ چې د په شخصي ژوند د ده په فکر د ده په ذهن د ده په روحي حالت باندې اغیز لري دې تر څنګ دا بیرته د دغه نفر په ټولنه کې پاړي کو باندې کاري چاپیریال کې پاړي کو باندې اغیز لري موږ تاسو به ډیر خلک ګورو بیرون ګرځي ډیر غمجن دي ډیر پریشان دي ډیر یو بد وضعیت کې دوی قرار لري مثلا ډیپریشن ته ځي دوی ژور خفګانونو ته ځي ډیر فیصد ستونزې د کورنۍ اړیکو دی په ټوله کې د اړیکو مشکل دی نو دغه ډول یو بد پایلې لري نه حل
بله څه فکر کوي کورنۍ ولې دا ډول پریکړه کوي او بل اړخ به دا ده چې که په کوم ځکه کوم حال کوي چې مثلا فلانای ځای زکو زکوم د کورنۍ له خوا ورته ویل کیږي چې مثلا پلاری یو وخت کې دهقان تیر سوی آل دا چې دا موضوع عیب نه ده دغه سي مسائل څومره تاسو شاید یاستي
بالکل دغه مسله شته دود او ناسم رواج لړی په خوانه پات شوی دی کنه دا حق ورته نور کول کیږي یو خوانه دود دی پلار او امور دی غواړي بيخي یعنی د اولاد په هر چیز کې دوی باید واک او صلاحيت ولري او دا ورته یو ډول عارخ کاری چې اولاد مثلا خپل په سر یې انتخاب کوي کنه خو یو ډیره مهمه مسله دلته باید خبرو کوم کچیرته یو حلق یو څوب خپل ژوند کې د ځان لپاره انتخابي کنه دلته بعضی نظریات داسې موجود دي خو چې زه وایم حلق انتخاب کړي انتخاب یې کړي اصلا حقیقتا منطقي باز دا نه دی منطقي خبره دا ده چې کله یو حلق وایي چې پلار جانا زه فلانکی جلې د فلانکی لور دا زه خوښوم چې خپل ځان لپاره په نکاح کې واخلم او زما د ژوند ملګری سي دلته باید یو تعامل باید دوی ترمنځ رامنځته شي دلته باید مثلا پلار او مور زوی ته موقع ورکي وخت ورکي هغوی هم راسي جلی وګوري کور وګوري خلک وګوري کچیرته هغه کوم شرایط چې موږ تاسو ته اسلام ټاکلي دي کوم شرایط چې هغه منطقي او ښه دي هغه باید وسنجي په ډیر ښه توګه سره وسنجي د هغې وروسته مثبت اړخونه هم خپل زوی ته ووایي منفي اړخونه هم خپل زوی ته ووایي او خپله پرېکړه ډیری منطقي ډول ورته وایي چې زویه که چېرته زه دا خبره که در سره نه منم په دغو دلایلو یې در سره نه منم یعنی دلته خو بیا داسې نه کیږي که نه زموږ ټولنه کې دلته ورته وایي که منی ومنه که نه منی جنجال دی په زور یې در باندې منی یعنی دغه ډول مې مشکل لرو دلته زموږ په اړیکو کې هغه تعامل نشته زموږ په اړیکو کې هغه حکمت نه نه پلرونه کار اخلي نه اولادونه کله اولادونه پکې افراد کوي کله پلرونه او کورنۍ پکې افراد کوي او دوی نه غواړي سره جوړ راسي او یو ډېرې ښې مثبتې نتیجې ته ورسیږي دلته مشکل زموږ د تعاملاتو دی په اړیکو کې بل غټ دلیل دا دی چې دلته هغه تعلیمي او زده کړیزه کچه زموږ ستاسو په خلکو کې راکمه ده کنه نسبت نورو ټولنو ته دلته یو پلار ډیر ښه نه پوهیږي چې زه زوی سره څنګه چلند وکم ډیر ښه نه پوهیږي چې زما د زوی انتخابونه څومره مهم دي د هغه رضایت په دې اړیکې کې څومره مهم دی ډیر زیات مشکلات لرو پر همدې برخه کې بل مسله دا ده چې ډیر وخت کورنۍ نور مشکل کور سره نه لري بیا ورته وایي چې د فلانکی خو زموږ د اقام تیر شوی دی د فلانکی غریب دی د فلانکی بېوسه دی یا دا د فلانکی قوم نه دی دا د فلانکی سیمې نه دی نو ځکه موږ دا درته نه کوو دا یوه معقوله خبره نه ده او نه د اسلام له نظره دا خبره درسته ده که یو څوک ستاسو مزدور تیر شوی دا خو ډېره عادي مسله ده هر څوک موږ تاسو ټول بشري او انساني ژوند کې یو چا سره کار کوو او د خپل مزدوري ته مزد ترلاسه کوو مزدوري خو په دې معنی نه ده چې څوک دې راشي ستا په ځمکه او ستا په پولو ستا په بټي کې د بلچي وهي ستا د کور خدمت موږ ټول د یو چا لپاره کار کوو د موږ ستاسو موږ ټول په دې ټولنه کې یو څه لپاره کار کوو نو دلته دا خبره مطرح کېدل د یعنی ډېر ضعیف او کمزوري نظر دی چې څوک یې کوي ځکه چې هغوی هم انسانان دي موږ هم انسانان یو موږ د یو بل پر وړاندې کوم خاص توپیر نه لرو کوي د اسلام له نظره پر دې باندې بحث کوو ګوري اسلام کې دا مسله څه مهمه نه ده، ته تورې ته سپینې، ته په قوم چې شې، ته په ژبه چې شې، ته په نژاد چې شې، ته غریب یې، ته مالدار یې، هلته دا مهم مسله مهمه نه ده. هلته خبره د تقوا راځي، هلته د خبره د عقیدې راځي. که چیرته یو څوک تقوا ولري، همدغه کس الله تعالی ته بهتره ده نسبت لاغه چانه چې هغه ډیر مالدار وي، ډیرې پیسې ولري، خو تقوا ونه لري او عقیدوي جوړښتونه سم نه وي. دا ډیره دقیقه مسله ده.
په خپل ځوانان په دې برخه کې څه کولای شي چې کورنۍ ته قناعت ورکړي، چې دوی ورته ووایي چې مثلا له چا سره دوی خپل ژوند کولای شي، دوی هم ځان ته خپل اهداف لري. اوس نو ځوانان څنګه خپل کورنۍ ته قناعت ورکړي چې له دې موضوعاتو نه نور تیر شي، چې مثلا فلانی د ما خپلوان ده، د ما گزاره سره کیږي، فلانی زما سیاله ده او دا زما خوښه ده، نو تاسو به دا حتماً منئ. ځوانان څه کولای شي چې داسې قناعت کورنۍ ته ورکړي چې هغه دوی خفه هم نسي او ورته وایي چې دا ژوند زما ده، زه خپله باید تصمیم ونیسم.
دا ډیره اساسي پوښتنه ده. ګوري ښه، د دې په اړه زه لومړی کې یو حدیث شریف مفهوم وړاندې کوم. یو پیغله ده، یو جلۍ ده، هغه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته راځي او ورته وایي چې ماته مې پلار وایي چې ته زما د وراره سره واده وکړه، زه څه وکړم؟ پوښتنه کوي د محبوب پیغمبر نه. هغه ورته وایي چې ته حق د رضایت لري او دا واک لري چې څوک خپل ژوند کې د ځان لپاره انتخاب کړي. صحیح دی، دا ډیر صحیح حدیث شریف دی. بچ کله جلی زی هغه خپل حالت سنجي، به د خپل پلار خبره مانی، د خپل پلار خبره مانی، اما د خپل مثلا ترزوی سره نکاح کوي، خو لیکن ځکه کلاړم د رسول صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه، خلک وپوهیږي چې ته رضایت دې لري چې ته خپل ژوند کې څوک د ځان لپاره انتخاب کړي. دوهمه مسله دا ده چې موږ څنګه خپل کورنۍ ته د یو ځوان په توګه قناعت ورکو چې دغه کس سره کزه نکاح کوم په دغه شرایطو باندې کوم. ګوري دلته یو ستونزه بل دا ده، زموږ ډیر ځوانان هغه دغه جرأت نشي کولای، زموږ ډیر ځوانان دغه خبره نشي کولای خپل کورنۍ ته چې څوک خپل ژوند کې ځان لپاره زه انتخاب کوم، یا د هغه انتخاب په وړاندې څنګه زه منفي نظر ورکم، یا زه خپل کوم انتخاب کوم هغه څنګه. دا تاسو د پښتنه ډیر اساسي ده. دا د ډیر ځوانانو مشکل دی، هغه د دې جرأت لاسا خپل ټول عمر خراب کی. ځوانان ته زما اول وینا امدا ده چې هیڅ کله مې پرېګ دی چې تاسو دغه راتلونکي ژوند هر څوک خراب کی. حتی د پلار پر وړاندې ودرېږي، د مور پر وړاندې ودرېږي، خو لیکن دا شرط چې تا انتخاب درست انتخاب. اوس هغه ته د قناعت خبره او دغه موضوع د وړاندې کولو لپاره باید د سوي شي چې موږ او تاسو کچیر ته مور او پلار ته مخامخ دا خبره نسو کولای. دا ډیر ښه نظر دی. موږ الحمدلله د خپل خويندو سره ډیر ښه صمیمي اړیکې لرو، موږ د خپل تر زامنو سره، خپل ترونو سره مثلا اړیکه لرو، خپل خالګانو سره موږ خوري د ښهسته اړیکې لرو. خپل منځ کې که دوی ته مستقیم نشوي، هغه سره دا موضوع شریکه کا او هغه ته د قناعت ورکا ترڅو هغه لاړ سي، دا هغه سره خبرې وکړي او دا مشکل حل کړي. که ته پوهېږي چې ستا خبره مستقیم پر هغه باندې ښه اغیز نه کوي، یا هغه زموږ پر وړاندې ممکن منفي اغوخي، نو بهترینه لار دا ده چې موږ او تاسو د خپل مور او پلار د ښه دوستانو سره دغه موضوع شریکه کو او هغه راسي له دوی سره کینی او یو قناعت ورکي چې ستا زوی کدا انتخاب کوي په دغه اساس کوي. د دغه اړیکې دغه مهموالی، د دغه اړیکې دغه ارزښت باید ورته وښایي او ورته وایي که داسې کارونه کې دغه بدې پایلې به ولري. یعنی موږ او تاسو باید په بحثونو کې دا خبره ډیره مهمه ده چې موږ او تاسو د یو چی منفي اړخ هم باید د یو چا ته ووایو چې هغه متوجه کړو چې دغه رقم مشکلات وته. یعنی په خپل ژوند کې موږ تاسو باید داسې هوښیارو او معقولو انسانانو سره اړیکه ولرو چې ستونزې په وخت کې موږ په دغه رقم ستونزه کې له موږ سره همکاري وکړي. د نورو اړیکو له خوا نه چې موږ او تاسو لرو، او خصوصا هغه خلک چې زموږ مور پلار سره ښه اړیکه لري، هغوی باید ورته پوه کړو، هغوی باید ورته قناعت ورکړي. بلکې چیرته موږ او تاسو ځوانان انتخاب کوو، باید د خپل انتخاب لپاره معقول دلایل هم ولرو چې خپله کورنۍ راضي کړو. هو، که چیرته زه دغه جلۍ په خپل ژوند کې د ځان لپاره انتخابوم، د دغه ځانګړتیاوې لري، دغه دغه ښېګڼې لري، زما په ژوند کې زما سره په دغو برخو کې ښه مرسته کولای شي، په دغه رقم سره ډېر ښه جوړ راځو په خپل ژوند کې، موږ به په دغه ډول سره په راتلونکي کې ښه ژوند ولرو. دغه ټولې پوښتنې باید جواب سي په ډېره نرمه طریقې سره، په ډېرې ښې طریقې سره. که مثلا تاسو سره کورنۍ اختلاف کوي، ته باید حوصله وکړي، بیا یې ورته وایه، بیا یې ورته وایه، دغسې نورو مسایلو نه استفاده وکړي.
بله، کراس په آخر کې کورنۍ ته هم یو څه خبرې ولرو چې کله تاسو اولادونه ځوانېږي نو معلومدار خبر
خبر ده چې غوډي ځان تخپل غوښتنې لري خپل انتخاب لري دوی څه ډول چلند سره وکړي خپل اولاد سره او تر یو هدا د خپل غوښتنو نه د خپل نظریاتو نه تیر سي په زور په اولاد باندې مني
دا ډیره مهمه پوښتنه ده ګوري حقیقت دا ده چې هر مور او پلار ته ځواني دغه مرحله تیر کړی ده غوځ دې ته حیران يم چې دا هر انسان چې کله اولاد لري هغه هم دغه تجربه خپل هم لري هغه خو دې خپل فکر وکړي غوځ دې ته حیران يم چې ولې دوی خپل تیر ته ور نور ګرځي زه چې کله په ځواني کې وم لما سره زما پاړي کې څنګه چلند شوی دی مثبت دی منفي دی ځکه فکر کوم کې یو چا سره مناسب چلند شوی په دې اړه کې هغه خو به هیڅکله باید دا هڅه ونه کړي چې هغه دغه ډول یو هڅه وکړي ځکه موږ ټول انسانان یو او موږ ټول دغه ډول تجربه لرو کله چې دغه مرحله ته رسیدو نو په کار دا دی چې د سره په ډیر نرمخ چلند وسی په قناعت باندې چلند وسی د خپل اولادونو په انتخابونو باندې فکر وسی او تر ډیره پورې باید دوی انتخابونه ومنل سي ځکه یو انګور چې دا هغه خپل خواخي او خسر ته دومره مهم نه ده لکه دغه زوی ته چې مهم ده لکه دغه خاوند ته ځکه خپل ټول ژوند لا غوي سره تیري به ورسته غمونه هغه خوره کوي ګالي مور او پلار خو به کوم څوک کله ژوندي یا بنې یا به ګډ ژوند کوي یا به جلا کیږي خو کچیر دوی دغه ډول کړنې کوي دا خو د دې ترڅنګ چې دغه انجلۍ ژوندم خرابوي د دې الک ژوندم خرابوي د دوی په خپل شخصي ژوند کې د دغه ستونزو مشکلاتو درد دوی ته رسیږي
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
ډیر مننه سلامات
ګران دوستانو دا وادي دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مو مال او ملګری
د آزادی ملما
د ازادي ملما پروگرام درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومني نن مو ملمنه د ټيب ډاکټر د خود سیاسي ناخوالو لکبله ټيب ورستی پړاو کې پریشي ژورنالیزم او د ماشوم ادبیاتو ته مخه کړی ده مېرمن اسما کاکړه مو ملمنه ده د پپل کې د ځان پاړه د سیوي
زمانو مسما کاکر دی ز په درس و د پینځو سم کال کې د کابل په شاشه سیمه کې پیدا شوی او زما تقریبا ډیر عمر ملته تیر شوی دی یعنی زما خپل لومړنیز د کری سنه 20 د ټول په شاشه کې په شمسو مکتب او رسه امنی فدوی مکتب کې بیا پس له دولسمه مونږ کولای چې د پانتون تا کوم یو وسم او التمیز دا کړی شروع کړی نور تر پنځم صف پورې می ته پانتونو لسته خو کله چې موږ د ستاج دا ورسره د نظامونو سره ګډوډ شو داخلي جګړې دي زیاتې وکړنه جګړې دي زیاتې شوې او ځینې ستونزې را پیدا شوې چې موږ نو څه کولای غ خپل روستای کالمی بشپړ کوم او د تبابات سند تر لاسه کړم
نو بیا مو ته بم داسې پریښود کنه تاسو بل خواته لاړی او به ته می دامه ورکړه
نه ولا ماته ځنی داسې ستونزې پیدا شولې چې ما نو څه کولای سرت ما ستاج دا ورپاتې و یعنی یو کال زما پاتې و خو زه به یې لای نه سپم چې ما غوښته کال می زه بشپړ کوم بیا په کور کې ما بیا پاس لدې چې 2008 کال کې چې ماته ځینې کورنۍ ستونزې وې اقتصادي ستونزې مې مطلب دی بیا وروسته لږه ما امتحان ورکړ او زه د بی بی سي په تعلیمي خپرونو کې کامیاب شوم بیا مې د 2009 نه تر 2019 کال پورې د بی بی سي رادیو په تعلیمي خپرونو کې په بیلابیلو برخو کې د ترینري د لیکوالي پروډوسري په برخه کې مې کار کول اول ته زه د یو پروګرام مدرلوده یا یو خبرونه مدرلوده په نوم د ژوند کیسې ما ماشومانو ته کیسې لیکلې او خپل نقل چیم ومه په رادیو کې
کله چې داخلي جنگونه پیل شول او تاسې درس پرې شو تاسې دوره م پرې شو دل هغه وخت ډیر نور پانانو هم درسونه نیمګړي پاتې شول او اکثره ووتل نور هیوادونو ته لاړل مهاجر شول. تاسې څنګه؟
زه والا مهاجر شولم، ما د لنګ وخت لپاره مهاجر وم په پاکستان کې چې هلته م یو د تپانتونو په نوم د امهات المؤمنین هلته ما غوښتل چې زه خپلې زده کړې ته دوام ورکړم، زده کړو ته. او هلته یې ووایم چې یو سمستر مو هلته م وویلې، خو بیا م هماغه ګډوډي سوله او زه دې ته اړ شوم چې زه هند ته راسم، ځکه چې ورور مې هغه وخت دلته په هند کې ژوند کوه او مونږ هلته د یو لرې دوستانو کره کډوال وو. او هغه زه راوبللم چې ته مزه بیا کابل ته نسې تللی او پاکستان کې هلته د نورو خلکو کره پته څنګه اوسېږې. بیا زه راغلم هند ته، دوه کاله مې هند کې تیر کړه. کله چې بیرته لاړم افغانستان ته، بیا طالبان راغله او هماغه کال مو پاتې سو. همداسې
اوس هم تاسو په هند کې اوسئ؟ دا دوهم ځل دی هند ته ستاسو د تګ؟
هو، دا زما دویم ځل دی. په 2019 کال کې زه بیا ځینې د وطن حالاتو مجبوره کړم او ځینې نورې ستونزې وې چې زه راغلم هند ته. او د 2019 کال راهیسې زه دلته د آل انډیا راډیو کې د خبریالې او همدارنګه ځینې د روغتیایي خپرونې جوړوم. یوه خپرونه مو ده په نوم د ستاسو لیک ستاسو سندره، چې د اوریدونکو لیکونو ته ځوابونه وایم، شعرونه لیکي، کله زه شعرونه دکلمه کوم، کله هغو دې خپل غږونه را لیکي، هغه ورته خپروو. او د نیم ساعت لپاره خپرونه ده چې هره پنجشنبه خپریږي. د هغې تر څنګ ځینې سیاسي تبصرې یا نور پروګرامونه چې ما ته راکول کېږي هغه هم دلته زه پر مخ بیایم.
د راډیو د کار تر څنګ نور ټولنیز فعالیت لري؟
د راډیو تر د کار تر څنګ مونږ یو بنسټ لرو چې ادبي بنسټ دی د ماشومانو لپاره، چې د ماشوم ادبیاتو کور په نوم دی. چې دا بنسټ دیارلس کاله مخکې په افغانستان کې په حضوري ډول او وروسته له دې بدلونونو چې راغله په وطن کې، نو دا په وځنډېدل یا ټاکنی سو فعالیتونه یې هغه وخت د میاشتې یو وارې یو نشرات مو درلوده چې د یوې ورځپاڼې اتمخې ورځپاڼې په شان وه، چې هلته شعرونه، کیسې او ځینې نور معلومات مو ماشومانو ته خپرول پکې. او همدارنګه ډېرې سیالۍ وې، ډېرې کانکورونه د منځ کې د ماشومانو وه، د شعر او د کیسې لیکلو او په دې بڼه، چې اوس بیرته دا کارونه مو په آنلاین ډول پیل کړي دي.
له ازادي رادیو د ازادي ملمه خال افري زموش ملمنه اسما کاکره ده.
بنسټ په اړه راته وست چې دا بنسټ په څه شکل فعالیت کوي؟ تاسو د ماشومانو لپاره فعالیت کوي؟ فعالیت آنلاین دی، آیا کوم ویب سایټ لري او کوم د ټولنیزو شبکو لاري نشیات کوي او څه خبروي؟
د لکه څنګه چې مخکې وویل چې دا خپرونه یا دا کور د ماشومانو ادبیاتو کور دیارلس کاله مخکې په غیر رسمي ډول په فعالیت پیل کړ په حضوري ډول. او د بدلون وروسته یو زره دا فعالیتونه ټاکنی سول او اوس بیرته فعالیت مو شروع کړی په آنلاین ډول، چې د دې کور هدف زموږ دا دی چې د ماشومانو د ادبیاتو وده ده، د هیواد د ماشومانو ښه روزنه، د ماشومانو اخلاقي او فکري وده، او د هغوی د تخیل غښتلي کول دي. او موږ د کتاب چاپولو، د کیسو او شعرونو په لیکلو په دې باندې موږ غواړو چې دا مخکې بوزو، دغه هدف ته موږ خپل ورسېږو. او پخوا موږ یوه مجله درلودله، مجله هم نسو ویلی، یوه نشرات مو درلوده، مخکې د یعنی په حضوري ډول کله چې په افغانستان کې ټول و د باغچې په نوم چې هلته به یې شعرونه او کیسې ځینې معلوماتي مطالب به ماشومانو ته خپاره کېدل پکې. اوس په آنلاین ډول زموږ فعالیت داسې دی چې موږ فیسبوک پاڼه لرو، د ایکس پاڼه لرو، او همدارنګه اوس په دې ورځو کې موږ په دې فکر یو چې یو یوټیوب چینل جوړ کړو، او د دې فعالیتو لپاره موږ دغه د کور جوړښت داسې دی چې رئیس لري، مرستیال لري، منشي او مالی کمیته، خبرنیزه کمیته، تخنیکی کمیته، د تصویری تولید کمیته لرو، او یوه لارخود شورا او بل هم سلاکار شورا لرو چې زمون کار په گروپی ډول دی. او مون سره د هیواد ډیر رسوان دی لیکوالان، او په هیواد او په ماشومانو مین لیکوالان او شاعران دی چې هر یو خپل تر وسه پوری کار کوي. موږ دا ټولنیزو رسنیو له لارې دا مطالب هم خپرو، او همدا اوس هم په فعاله توګه زموږ ځینې فعالیتونه په افغانستان کې پیل شوي دي چې د ماشومانو ترمنځ د رسامي کانکور جوړول او د کیسې لیکلو کانکور په لاره اچول هم دي. نو دغه فعالیتونه اوس لرو، او غواړو چې دا نور هم پرمخ بوځو.
له ازادي رادیو د ازادي ملمه خوال ابري زموش ملمنه اسما کاکړه ده.
تاسو ول چې کله چې موله بي بي سي سره کار کاو د ماشومانو لپاره مو کیسه لیکلې، تر اوسه پورې مو د خپل هغه کیسو چې د ماشومانو لپاره لیکلې د کومه مجموعه هم چاپ شوې ده وکنه؟
لبد مرغ چې لټی کړي وا په دې برخه کې، او ما خپل کیسې ټول نه کړې د کتاب لپاره، او زمونږ خپل بخلي اډیټر چې پای دی اروا ورته تل آرام او خوشاله لري، احمدی صاحب، هر کله زه ډیره تشویقولم د اروا خد احمدی صاحب ما ته هر کله ویلې چې ته دی دا کیسې را ټولې کا زه درته دته او ما او کتاب دی چاپ کا، ځکه چې په لاس کولو کې ما ډېرې کیسې ولیکلې، او هر لیکنه به مې چې کوله احمدی صاحب به ډېره زه هڅوله، ما زه به یې تشویقوله، ما او ما ته به یې ویلې چې ته ډېر ښې کیسې لیکې. خو شرایط هم همداسې راغله چې ما ونسو کولی چې دا ټول کوم یا ادیت کی راته، بیا زه دلته راغلم، هند ته راغلم، کډواله سولم، او احمدی صاحب رابو بخي هغه وفات شو، نو دا کار په نیم کې پاتې شو. خو اوس هم د همدې کور لپاره زه په پلان کې لرم چې په همدې راتلونکې اونۍ کې زه 15 کیسې می ریکارډ کوم، دلته موزیک اڅه ورسره مکس کوم، او د ماشومانو لپاره په افغانستان ته ولیکم چې د زینو رادیوګانو لاري ماشومانو ته خبري سي.
بنسټ لوري څنګه کتابونه تر اوسه چاپ شوي دي او که پاینده کې په نظر کې لري؟
د شیرونو یو ټولګه په چاپ شوی او په انګلیسي، پښتو او دری ژبي شیرونه پکې و، او تر اوسه پورې مو وروسته له دې چې په جلا وطنۍ کې مو دا فعالیت بیرته پیل کړی، کوم کتاب مو لا نه دی پیل کړی، او همدغه د کانکور یا د سیالیو د رسامۍ سیالیو او د کیسې لیکلو سیالۍ مو پیل کړې ده، او هیله لرو چې دا مخته بوځو او فعالیتونه مو نور سم وکړو، یا زموږ فعالیتونه لا وځلیږي.
تاسو د ماشومانو لپاره د کیسه لیکلو تجربه لري؟ ځینې وایي چې د ماشوم لپاره لیکل ډیر سخت کار دی، تر لویانو د ماشوم لپاره لیکل ګران کار دی، ځکه چې د ماشوم په ژبه باید ولیکي، هغه چې ماشوم پې پوه شي. خپل تجربه سره راته وایي څومره سخت ده دا کار؟
رښتیا هم چې ماشوم لپاره کیسی لیکل یا د ماشوم لپاره شیر لیکل دا آسانه خبره نه ده. په د دې لپاره باید خپل ځان بیرته ماشومتوب ته یوسئ. بیرته هماغه سي فکر وکړئ لکه ته ځان د ماشومانو په ځای کې راولې. احساس وکړي چې ته ماشوم یې، ته د هماغه ماشوم په ځای یې، ته څه احساس کوې لکه ځان چې نه باید یو ماشوم جوړ کړې، د ماشوم په ډول فکر وکړې، د ماشوم په ډول ساده جملې پکې وکاروې. او په تیره دا راډیویي کیسې لا ستونزمنې دي، ځکه هغه چې په تلویزیوني وي خو په خبرو دې کې ویل کېږي، یا مثلا کارتونی وي یا فلم وي، مګر د راډیو له لارې یو پیام ماشومانو ته لیږل د خپله د ماشومانو خولې نه نورو ماشومانو ته دا آسانه نه دی. او باید بیرته خپل ماشومتوب ته راوګرځي او د ماشوم په ژبه یې په داسې یو شکل باید ووایي چې هغه د راډیو یې هم سترګې سي، هم یې غوږ سي، او هر څه احساس کړي.
په نورو ژبو کې د ماشوم لپاره ډېر څه لیکل کېږي، ډېر څه تالیفېږي، لیکن زموږ په ژبه کې نه کارتون ورته لرو، نه کیسې دومره لرو، نه کتابونه دومره لرو. کې لرو هیڅ شمار دي له نورو سره په مقایسه کې. په داسې یو حالت کې څومره خلک له دې سره بلد دي چې خپلو ماشومانو ته د سوی کتابونه واخلي؟ ځکه چې یو شی چې چیرته کم وي، خلک هم کم ورسره بلد وي، په اهمیت یې ډېر نه پوهېږي.
بالکل بالکل، یو خو په اهمیت یې نه پوهېږي. یو زموږ په ژبه په تیره په پښتو ژبه کې ډېر لږ کار سوی دی چې د نه په حساب راځي، ځکه چې عمره کار نه دی سوی د ماشومانو په د ماشومانو ادبیاتو لپاره یا د ماشومانو لپاره. او دا که په تیرو وختو کې وګورو، ما ته مې همدا اوس د مور هغه د ماشومتوب کیسې ټولې را یادې دي چې د خوب وخت کې به یې ما ته کول. ګوره وګورې، نه په حساب سواد نه درلوده زما مور، یا لوستې ښځه نه وه، مګر زه به چې ویده کولم د کیسو په ویلو به یې ویده کولم، یا به مونږ چې خپل په منځو کې کېناستلو پخوانۍ کیسې ټول همداسې، یا به مې مور کیسه کوله، یا به مې مشرې خور کیسه کوله. خو اوس وختو کې نه یوازې دا چې هغه لکه پخوا وختو په شان دغه لړۍ له منځه تللې ده، چې په شفاهي ډول د یو نسل نه بل نسل ته لېږدول کېده، لکه دا ترانې مو چې دي، لکه اکو بکو و لکه دې په شان نوري، یا للو للو، یا نوري کیسې د پریانو و د دیوانو کیسې. دا لړۍ له بده مرغه چې د منځه تللې ده، او هغه لوستې چې دي یو خو نسته، او بل هغه چې شته هم دي. شاید زه خود ټول نسم ملامتولی، ځکه چې شرایط وطن یا حالات وطن، وضعیت وطن په داسې حال کې دی چې د هر کور کې ډېر لږ کورنۍ که داسې وي چې هغو دي سادي ستونزې ونه لري. نو هغو دي کله چې یو پلار، کله چې یو مور د خپل د اولاد د نسل لپاره علي زلي کوي، او یوازې دې ته هغه وي چې دوی په نس ماړه وساتي، دا نور په اخ کې چې دوی روحن تیشته ضرورت لري، دوی کیسو ته ضرورت لري، دا بالکل له منځه تللې ده په اوس شرایطو کې، په اوسني شرایطو کې.
له ازادي رادیو د ازادي میلمه خواله اوري. زموږ میلمنه اسما کاکړه ده.
تاسول چې کیسو ته ضرورت لري، شاید زموږ په اوریدونکو کې شاید زینو ته دا اوس دا سوال پیدا شي چې کیسې نو څه ضرورت، اهمیت یې په څه کې دی، ولې باید ماشوم کیسې واوري؟
ماشوم نه یوازې دا چې خوړو ته او اغوستو ته ضرورت لري، یا باید دوی روح او روان باندې کاروسی. د ماشوم مغز یا دماغ داسې دی لکه سپینه ورقه، او هغه کې چې موږ هر څه ولیکو هماغه پکې لیکل کېږي، او هماغه ورسره پاتې کېږي. که دلته موږ ماشوم ته یو سم شی ور زده کړو په ماشومتوب کې، یا سمې خبرې ور زده کړو، هماغه زده کوي. اما که موږ په دې برخه یې کار ونه کړو، په روان باندې کار ونه کړو، دا کیسې یو ځانګړنه یا یو خطوب یې څه دی چې د کیسې په قالب کې موږ غو دي د ټولنیزو خبرو څخه برخه من کوو، بل په روان باندې د دوی ډیر ښه تاثیر کوي او باید کیسیم باید داسې انتخاب سي یا داسې وټاکل شي چې کومې قصې ورته وکړي چې د یعنی مثبت خواته یې بوزي، یو ښه درس ورځینه واخلي او په دې سپین کاغذ کې ښه شی ولیکل سي. خو کدا کار ونیسي ورسره هغه یوه برخه یې د ژوند زما په خیال بالکل نیمګړې پاتې کیږي.
انسانان په ژوند کې خاطرې لري، کومه داسې خاطره مو ذهن ته درګرځي چې په تاسو ډېر تاثیر کړی وي؟
والا خاطرې خو ډېرې زیاتې دي در یو په ژوند کې، د خوشحالی خاطرې یا ښې خاطرې او بدې خاطرې د هر انسان په ژوند کې شته. خو د افغانانو په ژوند کې فکر کوم او په تېره زما په عمر خلکو په ژوند کې چې ډېری وخت مو په جنګونو په بدو شرایطو کې تیر کړی دی، په کورنۍ جګړو کې ښکېل وو، له یو ځای نه بل ځای ته کډوال سه، د بل ځای نه بل ځای ته کډوال سه. دا ترخې خاطرې، ترخې تجربې د ژوند ډېرې دي. خو په همدې ترخو کې خاطرو کې یوه جالبه خاطره زما دا وه چې کله چې دا کورنۍ جګړې شروع شوې، زموږ کور په شاه شهید کې وو او د شاه شهید نه تر خیرخانې پورې ډېره لاره وه. نو دا جنگونه د داسې د مرمۍ او بارانو چې د یوې شېبې لپاره هم دا نه درېدل چې دا غږ آرام سي، یا موږ د یو شېبې لپاره په آرامه ساه وباسو. کوم ساعت به که جنگ آرام سو، نو په همدې کې به و چې ځان وباسو له دې ځای نه. نو جالبه خاطره مو دا وه چې موږ په یو جوړه کالیو او چپلق و دې کې موږ ووتلو، زما مورکۍ خدای دې وبخښي فلج شوې وه. نو هغه مو په کراچۍ کې کېنوله، دا دوه لاسې کراچۍ و، لږ زره غټ هغه یو وړکی نه و، لږ غټ و. دا مو په دې کې کېنوله او منډې وهو همداسې. مرمیان هم دي، هېڅ په دې فکر کې نه اوستو، خو وایو چې ځان وباسو لاړ شو خیرخانې ته. نو په دې لاره کې ویو مال لاړ شو هلته مکرویان کې مې د مور د ترور کور و. نو د ترور لور یې بېچاره هغه هم سپین سری وه، هغه هم په دې کراچۍ کې کېنوله. موږ ټول په منډو کې و. تاسو شاید ما درکې یا شاید هماغه وخت کې تاسو هلته وئ چې ډېر ستونزې وې. نو کله چې موږ هېڅ پام هم نه شو چې دوی یو بل سره خبرې کوي نه کوي خبرې، دا دوه د ترور لورګانو سره. کله چې خیرخانې ته ورسېدلو هلته هغو ته څو سوله چې دوی بس لرې چې ورسېدلو، دوی یو بل سره روغبړ وکړي، یعنی څنګ په څنګ په یوې کراچۍ کې ناستې وې. او وی وای تم په دې کراچۍ کې وې؟ زما مور هغې ته وویل، هغې وویل که تم په دې کراچۍ کې را سره ناسته وې. دا هم وخندلې او هماغه وخت داسې یو سخت شرایط و چې یاد ځان د ټولو نه هېر و چې چېرته یو څوک دې را سره په کومه لاره روان یو. هیله کوم
دنیا وز پستایما، دنیا وز پستایما، پری ودی تر مرگم دم دستاد روبای ما دستاد روبای ما پری ودی تر مرگم دم دستاد روبای پری ودی تر مرگم دم دستاد روبای اس میں نگار نشوی با اقرار نشوی اس میں نگار نشوی با اقرار نشوی پٹ پٹ کر دے گے واکے تل سدا گیا پٹ پٹ کر دے گے واکے تل سدا گیا دزما یار نشوی دما دلدار نشوی دزما یار نشوی دما دلدار نشوی عمر میں تیر شکور ٹول دے انتظار سرا عمر میں تیر شکور ٹول دے انتظار سرا چلو ول کبیرا سرا دل پتو بو سرتا دل پتو بو سرتا نلری سرحمن ستا دجرن دل بریتا دجرن دل بریتا نلری سرحمن ستا دجرن دل بریتا نلری سرحمن ستا دجرن دل بریتا مددگار نشوی ہم کے پکار نشوی مددگار نشوی ہم کے پکار نشوی چوزل دن اکرم و شرف حق دیدار سرا چوزل دن اکرم و شرف حق دیدار سرا دزما یار نشوی دما دلدار نشوی دزما یار نشوی دما دلدار نشوی عمر میں تیر شکور ٹول دے انتظار سرا عمر میں تیر شکور
کباب شو ومت 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 شو